په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. شنبه ده، د سلواغی دلوی نهمه د جنوري میاشتې 9 د پاکستان د ملي امنیت سلاکار په ناببره توګه کابل ته رسیدلی. نوموړي تر دې مخکې ویلي و چې لا هم د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد کار اخیستل کیږي، خو طالبان وایي
د اسلامي امارت موقف او پالیسي دا ده چې هیڅ چا ته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه کوم بل هیواد ته ګواښ او تهدید متوجه کړي.
د پاکستاني طالبانو په وړاندې د افغان طالبانو د دریځ پر احتمالي سختېدو د یوه متخصص مرکه هم خبروو.
فکر نه کوم چې دوی وکولی شي د پاکستاني طالبانو پر ضد اقدام وکړي، ځکه چې پاکستان دغه سی ورته غوښتنې د تیر حکومت نم لرلې.
د غزنی یو اوسیدونکی چې له دواړو سترګو محروم دی، له کلونو راهیسې ازادي راډیو اوري.
ډېرې خپرونې ماته ډېرې په زړه پورې دي او د دې همکاران ډېر مینهناک او ډېر په مینهناک لهجه باندې دې خپرونې وړاندې کوي، ځکه راته په زړه پورې ده او بل حقیقت رسوونکي ده، ټوله په حقیقت ولاړ دي.
په بلوچستان کې پرون په یوه 14 کې څلور کسان وژل شوي او 9 ټپیان دي. دا هم اوري چې د ایران د اټومي موافقې پر سر د ایران او نړیوالو قدرتونو خبرې وروستي پړاو ته نږدې شوي. د نورو مطالبو تر څنګ د خپرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خپروو. د لوبو له میدانه او تاندې څنګې سپی الله ستانکزی خپرونه په خبرونو پیلوي.
سلام، د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مهید یوسف نن کابل ته تللی او هلته یې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره لیدلی. امریکا د افغان محصلینو لپاره د فول برایت بورسیې وځنډولې او د پاکستان په بلوچستان ایالت کې یوې 14 څلور امنیتي کسان وژلي او 9 نور یې ژوبل کړي. پوره خبرونه. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مهید یوسف په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د دې غونډې په اړه پر ټویټر لیکلی او ګټوره یې بللې ده. هغه زیاته کړې دا لوړپوړې پاکستاني چارواکي به د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره د بشري او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړي. طالبان وایي مهید یوسف به د دوی له مشرانو سره لیدنې ولري. مهید یوسف د یو لوړپوړې پاکستاني پلاوي په مشرۍ نن کابل ته ورسېد او په هوایي ډګر کې د طالبانو د سوداګرۍ د وزیر نور الدین عزیزي لخوا هرکلی وشو. نوموړي د پنجشنبې په ورځ کابل ته تر سفر مخکې ویلي و د افغانستان خاوره لا هم د پاکستان پر ضد کارول کیږي، خو د طالبانو د حکومت د ویاند مرستیال بلال کریمي د یوسف د پرونیو څرګندونو په غبرګون ازادي راډیو ته نن وویل چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي. ښاغلي کریمي زیاته کړه د پاکستان اندېښنه د هغوی د کورنیو ستونزو له امله ده. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي طالبان د هغه څه چې بهرنیو ژورنالیستانو سره ښه چلیږي افغان خبریالانو سره هم مخکې ولاړ شي. اغلی امیری په دې اړه څو ساعته مخکې ټویټ کړی. هغې زیاته کړې افغان خبریالانو په وړاندې د طالبانو دا چلند به وښيي چې هغوی افغانانو ته له حساب ورکونې نه ډارېږي. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي اغلی امیری د افغانستان آزادې رسنۍ د تیرو شلو کلونو یوه ښه لاسته راوړنه بللې او ټینګار یې کړی چې وی باید له کومې ویرې پرته آزادانه فعالیت وکړي. رینا امیری دغه ټویټ د هغو غبرګونو په دوام کړی چې د طالبانو لخوا تېره اونۍ د یو ډله افغان خبریالانو د غونډې د مخنیوي په اړه وشول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2022 او 2023 تحصیلي کال لپاره افغانانو ته د فول برایت بورسیې لغوه کړې. امریکایي رسنیو د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې جمعه ناوخته هغو 140 افغان محصلینو ته چې څو میاشتې د بورسو کارونه ځنډیدلي وو د دې پروسې د درېدو ایمیل کړی. د افغان محصلین له 200 کسانو چې د فول برایت لپاره یې له افغانستانه غوښتنلیکونه او ازموینو څو اوږده او سخت پړاوونه تیر کړي وو آن د سیمی فاینل پړاو ته رسیدلی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ایمیل کې راغلی د لویو خنډونو له امله چې د تجربو د خوندي تبادلې په برخه کې زموږ مخه نیسي د 2022 او 2023 کلونو په مخه د افغانستان لپاره د فول برایت پروګرام مخته نه ځي. دامګړی شاوخوا سل افغانان په امریکا کې د فول برایت بورسیو په مټ درسونه وایي. امریکا د هر تحصیلي کال لپاره افغانانو او نورو هیوادونو ځوانانو ته د فول برایت بورسې ورکوي، اکثر یې د ماسترۍ او دکتورا د دورو دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په دیره بوکتی کې یوې بمی چاودنې لږ تر لږه څلور کسان وژلي او نهه نورې ټپیان کړي. دا چاودنه د جنوري په 28مه یعنې پرون د کوټې نه 316 کیلومتره لرې ختیځ لور ته شوې. وژل شوي کسان امنیتي ځواکونه دي. د چارواکو په وینا د دیره بوکتي په موندرانی سیمه کې د امن ځواک د ځایي قومندان نواب الدین پر کرنیزو ځمکو جوړ سولر سیستم باندې لومړی ډزې وشوې او چې کله هلته امنیتي ځواکونه ورسېدل نو پر هغوی باندې د بم چاودنه وشوه. د چارواکو په خبره په ژوبلو کې درېو کسانو حالت د اندېښنې وړ دی او هغوی د پنجاب شیخ زاید روغتون ته رسولي. تروسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. دوه ورځې مخکې هم د بلوچستان په تربت کې د بلوچ بیلتون پالو لخوا د پاکستان پر امنیتي سرتیرو برید وشو چې پکې د حکومت په وینا لس امنیتي سرتیري ووژل شول. حکومت هم په جواب کې یو وسله وال وژلی او درې نورې نیولې دي. په ایران کې سلګونو ښوونکو د خپلو غوښتنو د نه پوره کېدو په غبرګون له تدریس لاس اخیستی. د دوی تر ټولو مهمه غوښتنه د پوهنتونونو د استادانو له درجو سره د ښوونځیو د معلمینو د درجو 80% برابرتیا او له برحاله معلمینو سره د متقاعدو معاشونو یو برابرول دي. د ایران د ښوونکو د اتحادیې د ویاند محمد حبیبی په وینا د دوی اعتراض په ځبان د 200 ښارونو کې نن پیل شوی دی. د ښوونکو دا اعتراض بې ساری بلل کېږي ځکه ښوونکو یا آنلاین یا حضوري توګه باندې خپلې غونډې پیل کړي او ټولګیو ته نه ورځي. د ایران حکومت د ښوونکو د اعتراض په اړه لا غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې ایراني رژیم اعتراض کوونکي ځپلي چې تر ټولو وروستۍ بېلګه یې د خوزستان د معترضو بزګرانو ځپل و چې د اوبو د بندېدو په غبرګون لاریون ته وتلي وو. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي متحد ایالتونه به ډېر ژر یو شمېر امریکایي پوځیان اروپا ته واستوي. د ښاغلي بایدن په باور د اوکراین د پولیس سره د ګڼو روسي ځواکونو له ځای پر ځای کېدو سره لا هم دا ویره شته چې دا ځواکونه پر اوکراین د یرغل لپاره راغونډ شوي وي. ولسمشر بایدن پرون له فلادلفیا څخه واشنګټن ته تر ستنېدو وروسته په هوایي ډګر کې لنډو ویل، په لنډ وخت کې به یو شمېر امریکایي سرتیري ختیځې اروپا او د ناټو غړیو هیوادو ته ولیږم. د ښاغلي بایدن په باور د دې پوځیانو شمېر به ډېر نه وي چې اروپا ته لیږي. د امریکا د دفاع وزارت د تېرې اونۍ په پیل کې نږدې 8500 سرتیري تیار سای کړي وو چې اروپا ته یې ممکن واستوي.
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 2 دقیقې سوي د دې ساعت خبرونه د خبري راپورونو برخې ته ورزو. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مویید یوسف چې د یو هیات مشري کوي نن نه ببره کابل ته لاړ. د کابل لپاره د پاکستان سفیر منصور احمد خان په یو ټویټ کې ویلي چې مویید یوسف د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره پر ځینو مسایلو خبري کړې دي. مویید یوسف تر دې سفر مخکې ویلي و چې لا هم د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي. تفصیل د ازادي راډیو د خبريال پر راپور کې
د پاکستانی صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار مویید یوسف له یو پلاوي سره نن سهار کابل ته راغی. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال انعام الله سمنګانی رسنیو ته استول شوی پیغام کې ویلي هغه به په بیلابیلو موضوعاتو له حکومتي چارواکو سره خبري وکړي. د زیاتوي
آنها در اینجا با مقامات امارات اسلامی افغانستان
دوی به اسلامی امارات له چارواکو سره په بیلابیلو مسایلو سیاسی، سوداګریزو، اقتصادی، ترانزیتی او په ټوله کې د ګوړو هیوادونو د اړیکو په پیوړی کې دوه خبرې وکړي.
صحبت او گفتگو میکنند.
د طالبانو د حکومت د مرستیال وایان په خبره مویید یوسف ته دوی د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر سره کتلی او لنور لوړپوړو چارواکو سره به هم خبرې اترې وکړي. مویید یوسف پاکستانی رسنیو سره خبرو کې کابل ته د خپل سفر د هدف په اړه وړاندې ویلی وو. طالب چارواکو سره به په ډیورنډ کرښه د ازغان تار د غزولو په سر د راپورته شوي جنجال د اواري سیاسي او اقتصادي اړیکو او د بشري مرستو په دوام خبرې وکړي. نږدې دوه اونۍ وړاندې کابل ته د مویید یوسف سفر لغوه شو. کابل ته د هغه له سفر وړاندې لاریون خاموش او لاریون کوونکو له طالبانو وغوښتل چې مویید یوسف ته په هوایي ډګر د راښکته کېدو اجازه ورنه کړي، خو وروسته طالبانو د دې لاریون څو مخکښ مشران ونیول او زندان یې کړل. مویید یوسف داسې مهال کابل ته راځي چې د پنجشنبې په ورځ وویل لا هم افغان خاوره د دوی په ضد کارول کېږي. هغه چې د ملي شورا د بهرنۍ کمیټې په یوه غونډه کې خبرې کولې زیاته کړې وه د افغانستان په سرحدي سیمو کې منظمې ترهګرۍ ډلې فعالیت کوي. ښاغلي یوسف د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو په اړه ویلي وو پاکستاني دولت جنګ ځپلي افغانستان ته د طالبانو د بیا راتګ په اړه بشپړ خوښ نه دی، خو د طالبانو حکومت بیا د پاکستاني صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار د څرګندونو په غبرګون کې وایي افغان خاوره د هیڅ چا په ضد نه کارول کیږي او د اندېښنې د پاکستان د کورنۍ ستونزو پایله بولي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
د اسلامي امارت موقف او پالیسي دا د صحیح چاته وي اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه کوم بل هیواد ته ګواښ او تهدید متوجه کړي. کومې ستونزې چې شتون لري هغه د ننه په پاکستان کې داخلي ستونزې دي. مشکله دا ده چې هغه هم حل شي.
د بل پلوه بیا ښکاري چې د پاکستاني حکومت سیاستوال او چارواکي هم د افغانستان په اړه وښول نه دي، ځکه پاکستاني صدر اعظم عمران خان د خپل لوړپوړي سلاکار د خبرو په خلاف دریځ لري. هغه په خپل نوې مقاله کې چې چینایي ورځپاڼې ګلوبل ټایمز خبره کړې لیکلي افغانستان کې د تیرو شلو کلونو بې ثباتي او کړکېچ پای ته رسېدلی او په سوله کې او په سیمه کې د سولې د راتګ هیله شته. پاکستان ته پناه کېدې کې دوه ورسره د ښو اړیکو د پاللو په اړه د طالبانو حکومت تل تر نیواکو لاندې دی او افغانان پر دې باور دي چې طالب چارواکي باید په دې اړه په ټولنه کې شته حساسیتونو ته پام وکړي.
په راپور کې موردل چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مئید یوسف چې د یو هیات مشري کوي نن نه ببره کابل ته سفر وکړ. د کابل لپاره د پاکستان سفیر منصور احمد خان په یو ټویټ کې ویلي چې مئید یوسف د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره پر ځینو مسایلو خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت یو چارواکي ویلي چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار به په دې سفر کې له طالب چارواکو سره پر بیلابیلو مسایلو بحث وکړي. مئید یوسف تر دې مخکې تور لګولی و چې لا هم د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي. په دې اړه مې له زرداشت شم سره مرکه کړې چې مخکې په اسلام آباد کې د افغانستان د یو ډیپلومات په توګه کار کړی دی. په پیل کې مې ورڅخه پوښتنه وکړه چې د مئید یوسف سفر مخکې ځنډول شوی وو، علت څه ګڼل کیږي؟
د مئید یوسف سفر چې لمخکې پلان شوی وو او رسنیو ته هم د ابلاغ کړی وو، په داسې ناڅاپي ډول یې لغوه کېدلو تبن سوالونه پیدا کړي وو. عمدتاً دغه سي رسمي سفرونه چې کیږي د هغه د دواړو خواو په ایجنډا باندې یو توافق منځته راځي چې په کوم موضوعاتو باندې به خبرې کیږي. که څه هم داسې وضاحت نشته دی، یو خوا هم په دې اړه داسې کوټلې وضاحت نه دی ورکړې، خو داسې بریښي چې ممکن په دغه ایجنډا باندې یا کوم موضوعات یا کومې غوښتنې چې پاکستان ممکن غوښتل هغه مطرح کړي په هغې به توافق نه و رامنځته شوی. نو اوس به ولیدل شي چې دغه کومو موضوعاتو باندې د اوسني سفر کې د یو بحث کوي، په دې کې ممکن روښانه شي.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار تیره پنځشنبه تر دې سفر مخکې ویلي وو چې د افغانستان خاوره لا هم د پاکستان پر ضد کارول کیږي. په داسې حال کې چې پر افغانستان طالبان واکمنان دي، دا څه معنا ورکوي؟
د دغه ډول سرګندونو نه د پاکستان عمدتاً دوه هدف دي. یو دا چې د پاکستان داخل کې چې اوس مهال کم قومونه محرومیت احساسی او کمی ډلې چې د پاکستان په ضد جګړه روانه کړې ده، کاغه بلوچ دي که طالبانو تحریک دی، غواړي چې دا غي نه د خلکو پام راوړي او دیت یو خارجي او بهرنۍ بڼه وته ورکی چې د بهر نه دغه حمایت کیږي. دویم طرف ته دوی د پخوا په سیر غواړي چې په طالبانو باندې اوس چې په افغانستان باندې واکمن دي په دې دوامدار توګه فشار راولي او هغه غوښتنه چې د امنیتی نظامی او استخباراتي برخو کې لري غواړي چې دغه فشار لامل به طالبان مجبور شي او هغه ته بغاړه کیږي. زما په نظر دغه دوه هدف دي چې پاکستان له پخوا راهیسې د افغانستان په وړاندې دغه سي د فشار د علي په توګه دغه نه استفاده کوي.
د افغانستان طالبانو لا هم د پاکستاني طالبانو له ډلې یا ټي ټي پی سره د خپل اړیکو په اړه وضاحت نه دی ورکړی. په اوس وخت کې چې طالبان پر افغانستان واکمنان دي، له پاکستانی طالبانو سره د دوی اړیکې څه ډول ارزوي تاسو چې دوی څنګه اړیکې لري؟
د پاکستانی طالبانو سره د اړیکو په اړه طالبانو تر اوسه کوم روښانه دریځ نه دی نیولې. ولی یو ستر چیلنج دی اوته، یو خانه غواړي چې د پاکستان سره اړیکې خراب شي، ځکه چې دغه موضوع د پاکستان لپاره ډیره حساسه او جدي ده، او بل پلاوه په ایدیالوژیک لحاظ باندې په فکری لحاظ باندې دوی ته دا ډیره مشکله ده چې د پاکستانی طالبانو پر ضد اقدام وکړي، ځکه چې د دوی په عقیده د هغه کوم غوښتنې چې دي هغه البته د دوی په تعبیر باندې اسلامي چوکاټ سره برابر دي. هغه هم په پاکستان کې د شریعت نفاذ غوښتنه کوي او طالبانو په افغانستان کې دغه څه غوښتنه کوله او دا د اوس واکمن دي په افغانستان کې. نو د اسلامي پلوه او ته دا ډېر ستونزمن کار دی، او کچیرته د دوی په ضد اقدام کوي نو هم په اخلاقی او په اسلامي لحاظ به د خپل د زیات مشکل سره مخ کیږي.
دا سیر پرونه و چې د پاکستان حکومت د افغان طالبانو په منځګړی توپ له پاکستانی طالبانو سره دروغې جوړي خبرې پیل کړي دي چې لا یې څرګنده نتیجه نه تر سترګو کیږي. څه فکر کوي چې د افغانستان د طالبانو رول په دې برخه کې څه دی؟
د پاکستانی طالبانو او د پاکستان حکومت ترمنځ د خبرو اترو زمينه افغان طالبانو آماده کړه. د دوی ترمنځ یو میاشتنی اوربند مو شو، ولی اوس هغه اوربند لمنځه تللې ده او د هغې راوروسته پاکستانی طالبانو ګڼ شمیر بریدونه پاکستان کې ترسره کړي دي. داسې ویل کیږي چې د افغان طالبانو موقف اوس دا دی چې دوی د خبرو دغه زمينه دوی ته برابره کړې وه، ولی دوی ته یې لازم استفاده نه ده کړې. خو بیا هم چون د پاکستان لپاره دا موضوع ډیره حساسه ده او کچیرته هلته امنیتي وضع خرابیږي دوی به په طالبانو فشار لا زیاتوي. خو یو باریکي دلته موجوده ده چې طالبان فکر نه کوم چې دوی وکولی شي د پاکستانی طالبانو پر ضد اقدام وکړي،
ځکه چې پاکستان دغه سی ورته غوښتنې د تیر حکومت نم لرلې، خو تیر حکومت سره مشترکه نقطه دا و چې هغه د کرخې دواړو غاړو ته دغه اعمالو ته تروریزم ویو، او چا چې دغه بدون تر سره کول هغه تروریستان ګڼل. خو طالبان دا نشي کولای چې پاکستانی طالبانو ته ترهګر ووي او یا د دې اعمال اوغندي، ځکه چې طالبانو په همدغه د دغه اعمالو په نتیجه کې په افغانستان کې واک ترلاسه کړی دی، نو دغه به د طالبانو لپاره یو غټه ستونزه وي.
زردشت شمس و چې مخکې په پاکستان کې د افغانستان د ډیپلوماټ په توګه دنده ترسره کړې چې افغانستان ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار مهید یوسف د سفر د اغیزو او له طالبانو سره د پاکستان د حکومت د اړیکو په باب خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د تمنا زریا پرونی او پرونی ابراهیم خیل د نیول کېدو نږدې لس ورځې پوره کیږي، خو لا هم د دې دوو معترض نجونو د برخلیک په اړه معلومات نسته. طالبان وایي چې د دغو دوو معترض نجونو د نیولو په مسله کې دوی لاس نه لري. د پرونی ابراهیم خیل یو ملګری زهرا محمدي چې د هغې له ورور سره یې خبرې کړي وایي چې پروانه د کابل په نهمه امنیتي حوزه کې بندي ده او شکنجه سوې هم ده. بلخوا د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې له طالبانو د دغو دوو معترضو ښځو د خوشي کېدو غوښتنه کړی ده.
د طالبانو د حکومت لخوا د پروانه ابراهیم خیل، تمنا زریا پروانی او د هغې د درې خویندو له نیول کېدو لس ورځې تیریږي، خو سره له دې چې دې موضوع نړیوال سخت غبرګون درلود، خو بیا هم د دې نجونو برخلیک معلوم نه دی. د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د حکومت د کړنو پر وړاندې یوې معترضې زهرا محمدي ازادي راډیو ته وویل د پروانی ابراهیم خیل ورور سره یې خبرې کړي او پوهېدلې چې هغه د کابل په نهمه امنیتي حوزه کې بندي ده. اغلی محمدی زیاتوی پروانه د حوزې د مسؤلانو لخوا سخت وهل تکول شوې ده.
تمنا او پروانه بندیانی کړي، موږ هر څه ژر د دوی ازادي غواړو. د دې نجونو د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته. زړه مو ټوټي ټوټي دی. د دوی نیونې کورنۍ په غم کې نیولي او موږ لدی ویری کوچې د نجونې ونه وزنی.
د معترض خو له قوله تمنا او پروانه د جدي په نهويشتمه د چهارشنبه په ورځ ناوخته په کابل کې وروسته تر هغې له خپلو کورونو یوړل شو چې په زور یې د حجاب د کولو پر ضد لاریون وکړ. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د طالبانو لخوا د دې نجونو د بندي کېدو په اړه اندېښنه ښودلې او له دوی یې غوښتي چې په دې اړه معلومات ورکړي. د سازمان په خپله ټویټر پاڼه لیکلي طالبان باید په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د بنسټیزو حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړي. د اوسلو په غونډه کې د معترض نجونو او ښځو په استازولۍ ګډون کوونکي هدا خاموش هم پر دې ټینګار کوي چې طالبان باید نیول شوې نجونې هر څه ژر خوشي کړي. که څه هم د اوسلو په غونډه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وویل دا موضوع به وڅېړي او معلومه به کړي چې دا نجونې څه ډول نیول شوي او چیرته دي، خو اوس د دوی د حکومت د ویان مرستیال انعام الله سمنګانی د دې معترض نجونو نیول ردوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
اسلامی امارت د هیچا کور ته نه ننوځي او هیڅ یو ښځه نه ده نیولې. دا راپورونه بی بنسټ دي. اسلامی امارت روښانه وایي چې نه داسې کومه اراده لري او نه یې داسې کوم کار کړی. دا د همغه شومو پلانونو برخه ده چې غواړي اسلامی امارت په نړۍ کې بدنامه کړي.
په افغانستان د طالبانو د بیا ځلي حاکمې دوه وروسته نجونې او ښځې د کار، زده کړې او آن تګ راتګ پر مهال له نویو محدودیتونو او بندیزونو سره مخ شوي چې پراخ غبرګون یې راپورته کړی دی. د دې محدودیتونو پر وړاندې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې نجونو او ښځو اعتراضونه او لاریونونه هم کړي چې په یو شمېر سیمو کې د طالبانو له تاوتریخوالي او کرکجن ناکس العمل سره مخ شوي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. په بلوچستان کې په یو چاودنې کې څلور کسان وژل شوي او نه نور ټپیان شوي دي. تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال پروپور کې.
د کوټ څخه درې سوه شپېته کیلومتره لری و ختیځ لور ته د بلوچستان په ډیره بوکټي کې د جنوري په اته ویشتمه نیټه یوه چاودنه سوې ده چې له امله یې څلور کسان وژل شوي او نه نور سخت ټپیان شوي دي. دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې د ډیره بوکټي په مندراني سیمه کې د امن فورس د یو ځایي کمانډر نواب الدین پر زریم ځکو باندې جوړ شوی سولر سیستم باندې د ناڅرګندو کسانو لخوا ډزې وسوې، او چې کله هلته په ګڼ شمېر کې ځایي لیویز او د امن فورس غړي ورسېدل نو د ناصرګندو کسانو لوري هلته د مځکی لاندې د پټ کړل سوي مایند له امله چاودنه وسوه او په نتیجه کې دوه لیویز او دوه د امن فورس غړي ووژل سو. دغه ډول په دې چاودنه کې نه نور کسان زخمیان سول، څوک چې سم د لاسه د ډیره بوکټي وځای روغتون ته رسول سوي دي. چیر چې ډاکټرانو د ځینو زخمیانو وزه سم نه ده ښودلې او درې زخمیان د پنجاب و شیخ زید اسپیتال ته رسولي دي. په زخمیانو کې زیاتره د لیویز اسکر دي. د پیښ وروسته په ګڼ شمیر کې لیویز او سرحدي اسکر د پیښ وځای ته رسېدلي او هلته یې د پلټنې کار پیل کړی دی، خو تر دم ګړی پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د دې وروستي پیښ ذمېداري قبله کړې ده. بل پلو ته په دې پیښ کې د وزل سوي ځایي لیویز غړي په تیم احمد د جنازې لمنځ تېره شپه په ډېره بوکټي کې سوی دي، په کوم کې چې د سیبي ډیویژن کمشنر بالاج عزیز او ډیپټي کمشنر ډېره بوکټي ممتاز کیتران او نورو جګپوړو چارواکو سیاسي و قبایلي مشرانو ګډون وکړي. د ډېره بوکټي پر دې پیښه باندې د بلوچستان د حکومت لخوا سخته خواشنۍ څرګنده سوې ده. په کوټه کې د بلوچستان د الله وزیر میر عبدالقدوس بزنجور له لوري په جاري سوي یو بیان کې د ډېره بوکټي د چاودنې غندنه سوې ده او ویلي دي چې ورانکارو او امنیت دښمنو ډلو یو ځل بیا په صوبه کې دغه ډول ناوړه عملیات پیل کړي دي چې په خلکو کې ویره خپره کړي. د نوموړي په وینا چې حکومت به د ترګري په دغه ډول پیښ کې تورن کسان نه یوازې نسي بلکې په سخته سزا به محکوم کړي، ځکه چې په ملک او صوبه کې د امنیت لپاره د ځان قرباني ورکوونکو قربانیان به نه هیریږي. الله وزیر زیاته کړې ده چې د ترګري په ضد په دې جنگ کې ټوله کام سره یو ځای دی او د امنیتي سرتیرو سره وژه په وژه ولاړ دی. د ډېره بوکټي چاودنه په داسې وخت کې سوې ده چې یوازې دوه ورځې وړاندې د بلوچستان په تربت کې د بلوڅو وسلوالو ډلو لخوا د امنیتي سرتیرو پر یو چوک پوسټ باندې برید سوی و، په کوم کې چې د حکومت په وینا لس امنیتي سرتیري وژل سوي وو. په دغه پیښه کې یو وسلوال هم وژل سوی وو او درې نور یې نیولي وو چې وروسته ذمېداري بلوچ لیبریشن فرنٹ قبل کړی و. بل غاړی ته دلته د کوټ په دشت سیمه کې تیر ماښام د ناصرګند وسلوالو کسانو د ډزو په نتیجه کې څلور کسان وژل سوي دي. دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې درند قبیلې ځینې کسان په یو موټر کې د ځایي عدالت څخه د ضمانت د ترلاسه کولو وروسته بیرته د خپل کور په لور روان وو. د سریاب د پولیسو د سچو په وینا چې دا پیښه قبایلي دښمنۍ ده او دوی د پلټنې کار پیل کړی دي، خو څوک یې نه دی نیولی. دغه ډول د جنوري په 8مه نیټه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د ناصرګندو کسانو د ډزو له امله یو لیویز والا محمد نعیم اشیزه هم وژل سوی وو.
تاسو له پیغامونو
تکنده هڅه مې لیکنه ولې دا مونږ ویل چې ولې زمونږ د مایبینو پیسې نه ورکوي. دلته مونږ د مشکلات سره مخ هم شو چې مونږ راځو چې تاسو خپل کارتونه لرو کارتونه او تاوړو بیا مونږ ته طالبان وایي چې دوی نشته بعد راځي چې دوی نشته بعد واسه بیا دوی نشته بعد راځي ولې مونږ ته پیسې نه راکوي. ګران ورور دا زمونږ پیغام نه شرکت چې دا مسلمانان یو او یا دې حکومت کړو سره کې یا دې مونږ ته خپل معاش راځي کې نه راکوي خو یا دې وروته
تراکیا دی بیا. زه هدایت الله د میدان د ولایت مایبینو خننګاین دغه کو تماس کې نو سره ګران طالبان ورونو ته داد چې مایبینو له ډیره سخته ګلنګ لتاس نه کیږي، ځکه چې د اشرف غنی کو وخت کې به هر ځکه کوم کنه وړل د مایبینو ریاست نه وسه طالبان خو نه نظامونه ته ور کوي. نو دا دومره څه ګناه ده؟ دا دی یو دوم نور کوم کنه کله مو خاص د فاره یو نصف یو یو نسیار ور کوي خو خو تر خو کده په قراو د کار یو جدل ته استنه ده نه یو مو خاص په کوم کې چې دې کومه پر سر کوي دا څه حق لګل هم ته چې غواړم سخت ګلم یو نصف ولا یو نسیار نه کیږي، ځکه چې دا یو مړي د ټوټه کوم باندې و سل ټوټه کوي او د قراو تر هغه کور نه رسېږي ته خانو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
آزادی رادیو سبا شل کلنکی ری چی خپلا دیر شمال سیزا پیلوی دا غزنی یو سیدون که چی لدوار سترگو محروم دی لولو سو کلون رئیسی آزادی رادیو پا غور سر آوری
دا غزنی قرباغ ولسوالی پا مشکی کلی که دا یو خچین و سپیرو کورپ چوترکی شاوخوات سلویشت کلن تور تیلی سری پیتاوی تا دادوه حالی د پرخپلو پښو پټو ورچولای د تور چ پیاله ورته ډکه ده خو تر څنګه رادیو هم چالانه کړی ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کور په انګړ کې 15 چرګ چرګان په خاورو کې مشو کې وهي. دلته یو څو ګلالي خو غریبوي بې وزلۍ او ناداري ځپلې ماشومان لوبې کوي چې وایي د دغه ناس سړي اولاد نه دي. که څه هم دغه ماشومان په خپلو ماشومانه مستیو بوختي خو د خپل پلار له دردېدلې زړه نه خبره دي، ځکه چې پلار یې وایي
د یو انفجار له امله چې د دواړو سترګو له نعمته مو محروم سو.
دغه کس خپل ځان نعمت الله را پیژني چې د دواړو سترګو له نعمته محروم دی. د ده په لهجه کې ځکه مایوسي ښکاري چې د غریبوی بیکاری او د خپلو وړو ماشومانو راتلونکي ته اندېښمن دی. نعمت الله وایي د 1901 کال د سلواغې میاشتې په 15 نیټه یې د ماین په 14 کې غبرګې سترګې له لاسه ورکړې. نوموړی وایي اوس په کور ناست دی، له هره کاره یې لاس اخیستی او یوازې ازادۍ راډیو اوري. دی وایي راډیو له تیرو 12 کالو اوري، خو د معلولۍ له پیش راوروسته یې راډیو اورېدل یوه ورځ هم نه دي پرېښي. نعمت الله وایي دی اوس ته دغه راډیو یو ځانګړی اورېدونکی او معتاد دی چې له اوو نه تر اوو ورځې د اونۍ ازادۍ راډیو اوري.
نو ازادۍ راډیو زه قریب 12 کاله راهیسته اورم. نو ډېرې خپرونې ماته ډېرې په زړه پورې دي او د دې همکاران ډېر مینناک او ډېر په مینناک لهجه باندې دې خپرونې وړاندې کوي، ځکه راته په زړه پورې ده او بل حقیقت رسوونکي ده، ټوله په حقیقت ولاړې.
نعمت الله که څه هم چې ته سر په سترګو څه نه وینې، خو د زړه سترګې بنا دی. هغه یو لوستی روشن فکر او مترقي انسان دی، ځکه خو د ازادۍ راډیو د تفریحي پروګرامونو تر څنګ سیاسي راپورونه، مرکې، تحلیلونه او نور پروګرامونه هم په مینه اوري.
تر شنه اسمان لاندې خبرونه ولایت په ولایت د ازادۍ په صفو کې ده. کوم تفریحي او سپورتي پروګرامونه څه دي ډېرې په مینه اورم. ډېر وخت کې قریب کده سه هم درته وایم، مبالغه به نه ایس، په میاست کې هم لما چې یو ورځ د ازادۍ راډیو خپرونې نه یې تیرې سوې. نو دایمي یې اورم که موبایل کې وي که راډیو کې وي.
نعمت الله وایي د ازادۍ راډیو له ډیری همکارانو سره ښې اړیکې لري. وجه یې هم د دغه راډیو د شو خپرونو له امله د راډیو د ټولو همکارانو خوشېدل دي. دی زیاتوي له دې امله یې هڅه کړې چې له ډیری همکارانو سره یې اړیکې ټینګې کړې دي.
د ازادۍ راډیو ډیر همکاران نو سره ماتي د دې لپاره هم اړیکې نیولې دي چې ما د دې د ازموینې لپاره حتی ځینې ولایتو کې دې زو نه پیژندم او ما چاچ نمبرونه پیدا کړی بس ازموینې مې دي. سی دومره حوصله او دومره شرافت او انسانیت په دې کې ده، زه بیخي حق حیران ورته پاتې یم.
دا نوموړې خبره نه یادې چې یو ورځ دې هم ازادۍ راډیو نه وی اورېدلې. نعمت الله په دې باور دی چې په لری پرتو او کلیوالي سیمو کې ډیری خلک ازادۍ راډیو اوري او دا راډیو په خلکو کې زیات محبوبیت لري.
ازادۍ راډیو سي کم پاترا پو کې ده، ډیر زیات اوریدونکي لري، ډیر زیات او د هر کشر خلک دې راډیو اوریدونکي دي، ځکه په حقیقت باندې ولاړه ده. ازادۍ راډیو هر ځای کې دکانونه دي، کورونه دي، په هر ځای کې هر کم کشر سي د سهوري ازادۍ راډیو اوري.
نعمت الله وایي ازادۍ راډیو د خلکو په ژوند کې د فکری، ذهني، ټولنیز او هر اړخیز بدلون ترڅنګ اقتصادي بدلونونه هم راوستي دي. د خلکو تعلیمي، روغتیایي، ټولنیز او هر اړخیز ستونزې تر اړوند مسولینو رسولې دي. خو د دې ترڅنګ اورم چې دغه راډیو ولایتي خبري اعلانو وخت په وخت د معلولینو، بېوزلو او غریبو کورنیو پر ژوند، بېوزلۍ او غریبۍ راپورونه جوړ کړي چې ځینې وخت د هیواد شتمنو کسانو او سوداګرو دغه کورنیو ته د خیر او مرستې لاسونه غځولي. د نعمت الله ترڅنګ په غزنی کې ډیری نور کسان هم دي چې تر نورو زیات له ازادۍ راډیو سره مینه لري، اوري او له خپرونو یې خوند پند او ګټه پورته کوي.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ایران د اټومي موافقې پر سر د ایران او نړیوالو قدرتونو خبري وروستي پړاو ته نږدې سوي، خو لا هم ځینې ټکي څرګند نه دي. اسمت څاروان او نور تفصیل.
ډیپلوماټان وایي د ایران د اټومي تړون د ژغورلو خبري وروستي پړاو ته نږدې شوې دي. ډیپلوماټانو دا خبره د ایران او د نړۍ د سترو ځواکونو ترمنځ له یوې غونې خبرو وروسته وکړه. د جرمنی، بریتانیا او فرانسې ډیپلوماټان د روسیې او چین له ډیپلوماټانو سره له تیر پسرلي را پدې خو د اتریش په پلازمینه ویانا کې هڅه کوي چې واشنگټن او تهران د 2015 کال اټومي تړون ته سره نږدې کړي. د اروپای ټولنې استازي اندری کې مورا وویل د خبرو برخوال د سلام مشورې لپاره خپل هوادونو ته تللی دي او دا اونۍ به بیرته د خبرو میز ته سره کښینی. د جرمنی، بریتانیا او فرانسې ډیپلوماټانو په ګډ بیان کې ویلي خبرې ورستی پړاو ته رسیدلې او اوس یوازې سیاسي پریکړې ته اړتیا ده. مورا هم دراز وویل په دې پړاو کې سیاسي پریکړې پکار دي او د خبرو برخوال به له خپلو هیوادونو سره د مشورې لپاره خپلو هیوادونو ته لاړ شي چې راتلونکي اونۍ خبري بیا پیل کړي. له دې سره په یو وخت د ایران په اتمي خبرو کې د روسیې استازي میخائیل اولیانوف په یو ټویټ کې ویلي چې خبري اترې اوس هم په پرمختللي پړاو کې دي او د خبرو د نور پرمختګ لپاره سیاسي هوډ ته اړتیا ده. د مخکې ویلي د خبرو په پرمختللي پړاو کې پکار ده چې امریکا او ایران په خپل منځ کې مخامخ وشکی شي. د اتم پړاو خبرو له درېدو سره هم مهاله د فرانسې، روسیې مشرانو او د روسیې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو د ویانا د خبرو په اړه د ټلیفون له لارې د نظر تبادله وکړه. رویټرز خبری آژانس د فرانسوي چارواکي په قول ویلي چې د فرانسې او روسیې د ولسمشرانو په خبرو کې ایمانوئل مکرون ټینګار وکړ چې له ایران سره د نړیوالو قدرتونو خبرې لا هم سخت دي خو د بریالیتوب نښې هم لري. دغه فرانسوي چارواکي په وینا لا هم د بندیزونو د لری کېدو لپاره د ضمانتونو او همدارست د ایران د اتمي پروګرام د څارنې په اړه ځینې پوښتنې شته.
د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. نور مسایل هم څېړو خو اوس له سپي الله ستانکزي نه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مهید یوسف په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د دې غونډې په اړه پر ټویټر لیکلی او ګټورې بللې ده. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي طالبان د هغه څه چې بهرنیو ژورنالستانو سره ښه چلیږي افغان خبریالانو سره هم مخکې ولاړ شي. اغلی امیری په دې اړه څو ساعته مخکې ټویټ کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2022 او 2023 تحصیلي کال لپاره افغانانو ته د فول برایت بورسیې لغوه کړي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په دیره بوکتی کې یو بمي چاودنې لږ تر لږه څلور کسان وژلي او نهه نورې ټپیان کړي. دا چاودنه د جنوري په 28مه یعنې پرون د کوټې نه 360 کیلومتره لرې ختیځ لور ته شوې. وژل شوي کسان امنیتي ځواکونه دي. په ایران کې سلګونو ښوونکو د خپلو غوښتنو د نه پوره کېدو په غبرګون له تدریس لاس اخیستی. د دوی تر ټولو مهمه غوښتنه د پوهنتونونو د استادانو له درجو سره د ښوونځیو د معلمینو د درجو 80% برابرتیا او له برحاله معلمینو سره د متقاعدو معاشونو یو برابرول دي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو واورید. د ځوانانو د خاص پروګرام تاندې څنګه ترڅنګ سپورتي پروګرام د لوبو له میدان هم په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو اوس د نن ورځې سپورتي خبرونه د ازادي رادیو له خبريال څخه اورو.
په کندوز ولایت کې د اتو ولایتونو د ورزشکارانو ترمنځ د رسمي ورزشونو سیالي وشوې. د طالبانو د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې یاد سیالي د کابل، پروان، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار، بدخشان او کندوز ولایتونو د ورزشکارانو ترمنځ د ام ام ای په سب کې تر سره شوې. د دې ریاست د معلوماتو لمخې دغه سیالي د اماتور او پروفیشنل په برخه کې د څلور دیرش لوبغاړو ترمنځ په دوو کټګوریو کې یعنی ځوانانو او لویانو په کچه د اوقابانی نوري په تمريني کمپ کې د یوې ورځې لپاره تر سره شوې. د یاد ریاست د معلوماتو پر بنسټ د دې سیالیو په پای کې د کندوز ولایت ورزشکارانو د دریو کمربندونو اتو میډالونو په اخیستلو سره لومړی مقام او ورپسې د کابل او بغلان ولایتونو په ترتیب سره دوهم او دریم ځایونه خپل کړل. د دې لوبو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول په ګوته شوې. په بدخشان ولایت کې د وزلوبې سیالۍ پای ته ورسېدې. د طالبانو د ملي اولمپیک کمیټې په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه سیالۍ چې د بهارک ولسوالۍ په ورزشي لوبغالي کې د څلورمې دورې تر عنوان لاندې پیل شوې وي د جمعې په ورځ ناوخته پای ته ورسېدې. د دې کمیټې د معلوماتو لمخې په دې سیالیو کې د کشم، اورګو، تاشکان، خواب، یفتل، بهارک، شهدا، جرم، وردوج او فیض آباد ولسوالۍ ورزشکارانو برخه اخیستې وه چې د بهارک ولسوالۍ لوبغاړو ته د ښې لوبې په کولو سره جایزې هم ورکړل شوې. د طالبانو د ملي اولمپیک کمیټې د خبر پاڼې په حواله یادې سیالۍ د وزلوبې د غوره لیک سیالیو ته د چاپاندازانو د چمتو کولو په موخه پیل شوې وي. د وزلوبي غوړه لیک ټاکل شوی د حمدی المریض میشت ترپای په کابل کې پیل شي او د کرکټ د 19 کلنو کم عمر ځوانانو د نړیوال جام په ورستی کوارټر فاینل یا منځلوبه کې هندستان او بنگلاديش لوبډل نن سره مخامخ کیږي د نن ورځې ګټونکو لوبډل به د نیمه پایلو به لپاره له استرالیا سره مخ کیږي استرالیا پرون پاکستان ته د 119 منډو په توپیر سره ماتې ورکړه او پاکستان یې له دغه سیالیو بهر کړ افغانستان او انګلستان له دې وړاندې نیمه پایلو به تلاره پیدا کړې ده او د دواړو ترمنځ لوبه به د راتلونکي فبروري په لومړۍ نیټه ترسره شي
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
The Lobo Le Maidana
Manager Zad blazing the ball down the ground over extra cover
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
سلامونه درنو اوریدونکو ستړي مشه د لوبل میدان په یو بل ونی خبرونه کې مو هرکلی کوم په دې هله چې روغ او جوړ ووسی د 19 کلونو کم عمر ځوانانو افغان لوبډلې په نړیوال جام کې تر نیمه پایلو به ورسېده په منځلوبه کې سریلانکا ته په یوې سختې لوبه کې ماتې ورکړه افغان لوبډله به په نیمه پایلوبه کې د انګلستان سره مخامخ کیږي پروانه خبرونه کې به تر ډیره د همدې لوبو په اړه درته د خلکو او کرکټ پوهانو نظرونه او د لوبغاړو احساسات خبرو کړو په یو بل خبر کې به واوري چې افغان فوټبال لوبغاړی مصطفی حدید په جرمني کې خپل پخوانی فوټبال کلب سره یو ځای شو دا هم اوري چې چین متحده ایالاتو ته خبرداري ورکړي چې د اولمپیک په نړیوالو ورزشي سیالیو کې لاس وهنه بند کړي افغان فوټبال لوبغاړي مصطفی حدید په جرمني کې خپل پخوانی فوټبال کلب سره یو ځای شوی مصطفی حدید چې په 2009 کال کې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې سره یو ځای شو په 2014 کې جرمني ته کډوال شو والته د جرمني د فوټبال لیګونو په څو مطرح کلبونو کې د فوټبال ډګر په بیلابیلو موقعیتونو کې لوبې وکړي حدید په وروستیو کلونو کې د لیتوانیا درې نوي په نوم له فوټبال کلب له وتلو وروسته د افغانستان ملي لوبډلې لپاره په څو کورنۍ او بهرنیو سیالیو کې لوبې وکړي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې هالند ته په درې ملوبه کې هم ماتې ورکړه د درې لوبو د لړۍ تیره جمعه په قطر کې پیل شوې وه افغانستان په وروستۍ لوبه کې اول توپ وهنه وکړه او هالند ته د 255 منډو هدف وټاکل خو د هالند ټوله لوبډله په 190 منډو وسوځېده او لوبه افغانستان وګټله په افغان لوبغاړو کې نجیب زدران تر ټولو ډېر یو بیا او ریاض حسن چې د لومړنۍ نړیواله لوبه و 50 منډې وکړې په افغان توپ چونکو کې قیس احمد درې راشد خان دوه مجیب الرحمن فضل الحق فاروقي او عظمت الله مرزي د هالند یو یو لوبغاړی اوټ کړل دا لوبې د 2023 نړیوال جام ته د مستقیم ورتګ سیالۍ دي هر برې لس امتیاز لري چې افغانستان د دغو دریو لوبو په ګټلو سره دیرش امتیاز ترلاسه کړل افغانستان تر دې مخکې له ایرلند هم دا ډول درې لوبې ګټلې وي افغانستان اوس مهال شاوخوا سلر وشت دا ډول نورې لوبې لري او د دغو لوبو څخه 80% یو ګټلې خای مستقیما د 2023 نړیوال جام سیالیو ته اولاړ شي او په داسې حال کې چې د ژمني اولمپیک د لوبو جوړېدو ته یو نه پاتې د چین متحده ایالاتو ته خبرداري ورکړي چې په دغو نړیوالو ورزشي سیالیو کې لاس وهنه بند کړي بیجینګ د لومړني خار په توګه چې د دوبی د اولمپیک د لوبو قربو او همداشان د ژمني اولمپیک د لوبو د قربتو په درشل کې ده هڅه کوي چې دغه نړیواله ورزشي پیخه په بریالیتوب تر سره کړي او خپل نرم قدرت نړۍ ته وخی خو یو شمیر لویدیز هیوادونه په سر کې متحده ایالات د بیجینګ د ژمني اولمپیک لوبي د چین د بشري حقوقو د کارنامې په ځانګړي توګه د شینجیانګ په ولایت کې د ایغور مسلمان اقلیت پر وړاندې د زپون کې سیاست په خاطر له دغو سیالیو سره ډیپلوماټیک پریکون کړی واشنگټن چین د ایغوریانو په نسل وژنه تورن کړی د چین د بهرنیو چارو وزارت د تیرې اونۍ د پنځمې په ورځ د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره ټلیفوني خبرې کړې او د بیجینګ په ژمني اولمپیک کې د امریکا د مداخلې بندیدل بیړنۍ لومړیتوب ګڼلې ده د 19 کلونو کم عمر ځوانانو په نړیوال جام سیالیو کې افغان لوبډلې په منځلوبو یا کوارټر فاینل کې سریلانکا لوبډلې ته په یوې سختې لوبې کې ماتې ورکړه او تر نیمه پایلوبې ورسېده افغان لوبډلې په دې لوبه کې په ټاکلو 500 اورونو کې مقابلی لوبډلې ته 115 منډې هدف ټاکلی، خو د سرلنکا لوبډله ونتوانې د یاد هدف پوره کړي. د سیالۍ وروستۍ شیبې دي، هغه مهال چې د سرلنکا یو لوبغاړی پاتې و او یوازې 15 منډو ته اړتیا لرله، خو لوبغاړی په منډ آوټ شو او لوبه د افغانستان په بری پای ته ورسېده. سیالی وروسته د لوبغاړو د خوشحالۍ اتڼ، هغه شیبه چې ډیرو افغانانو ورته انتظار کاوه. د کرکټ یو شمیر افغان څارونکي دا بریا د افغان لوبغاړو لپاره تاریخي بولي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې پخوانی کارکونکي بختیار ساحل ازادي رډیو ته وویل،
د ملي 19 کلنې لوبډلې په نړیوال جام کې د منځلوبیا کوارټر فائنل بریا یو پزړه پوری بریا وا، یو پزړه پوری لوبه وا د نړیوال جام. اچ هم داسې تصور نشو کولای چې تر اخره پوری په دې لوبه پاله د کوم لوبډلې په طرف زی. زما له انده د افغان ملي لوبډلې د 19 کلنې ملي لوبډلې د توپ وهنې برخه چې په آسیا جام کې هم دوی ستونزه لرله، لا هم په ستونزه کې راګیره ده. دا هغه څه دي چې 19 کلن ځوانان په دې برخه کې باید خپل وړتیا وښایي. په ټوله کې کله چې لوبه ګټل کیږي بیا د نورو مسایلو پاک له ډیره خبره نه کیږي، خو دوی لا تر اوسه دوه نورې مهمې لوبې لري چې نیمه پای لوبه او کاغه وګټي پای لوبه. نو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی د خپلې توپ وهنې په برخه کې، ځکه هر ورځ د توپ اچونې پیچ یا ویشتنځای نوی جوړ، نو کله چې د توپ وهنې پیچ وي او مقابله لوبډله تا ته 3-3.5 سوه ټارګیټ درکړي یا 2 سوه 8 اویا، نو بیا دغه برخه کې نشي کېدای چې افغان لوبډله په اسانۍ دا هدف پوره کړي. نو زما له انده د توپ وهنې په برخه کې دغه لوبډله سره باید خواري وشي. یو بل څه چې یادونه کول ضرور دي، هغه کم منیجمنت چې د بالینګ او د فیلډینګ په برخه کې شوی یا کومه خواري چې په دې برخه کې شوې ده، دا واقعا د ستاینې وړ ده. یو عالی او زبردست توپ اچونه چې یو خفز دوه خفز بالران پکې دي، خلف ټام سپینر لري، خلف سپینر لري او خه چینامن بالر لري، یعنی د ټول ټورنمنت بیسټ پکیج د توپ اچونه چې دغه د افغانستان توپ اچونه ده.
حدیث پردیس چې افغان خبريال دی او د کرکټ سره مینه لري، غوښتنه کوي چې لوبډله باید دا بریاوي روانه وساتي.
د افغانستان د 19 کلونو څخه د کم عمرو د ملي لوبډلې لوبه چې سریلانکا سره وه، دا مې ولیده او ډېر مې په شوق سره ولیده. ډېره د سپورټ او د ورزش په اصطلاح هیجاني او حساسه لوبه وه، خوند یې وکړ او خوند خو ډېر دا وکړ چې افغانستان وګټله او له خیره سیمی فاینل کې به لوبیږي، او منګه امید توقع دا لرو چې ان شاء الله کوو شي کړی چې سیمی فاینل کې هم خپل رقیب انګلستان ته ماته ورکړي او فاینل ته لاړ شي، د لوبډله فاینل هم وګټي. دا خو به بیخي ښایي
د افغانستان له 19 کلونو کم عمر ځوانانو لوبډله به په نیمه پایلوبه کې د انګلستان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. څه ورته پکار دي؟ بختیار ساحل خپل وړاندیزونه لري.
لوبه انگلند سره چې هغه یو انګلیش ټیم ده او دغه وشتنځاینه چې دی د نړیوال جام لپاره چې کله وشتنځاینه جوړیږي ډیفرنٹ وشتنځاینه یې هغه کې د بالینګ لپاره وي د سپن بالینګ د بیټنګ نو د روان میچ پته نه لګیږي چې سره کوم وشتنځای به موسم بالته څنګه یې کنډیشن به څنګه یې آب و هوا به څنګه یې پلان یوازې د توپوهنې په برخه کې په کار ده او توپوهنې لپاره زما له نظره باید دوی یو موقته داسې یو پالیسي جوړه کړي یو یو نوی تکتیک سره باید لاړ شي مخې ته ځکه زمونږ دغه کم د توپوهنې کم لاین اپ چې د په ټاپ اډر کې ستونزه لري او په میډل اډر کې ستونزه لري موږ وینو چې نور احمد افغان لوبډلې ته په تیرو لوبو کې خزلې دلې په بیټنګ کې یعنی مطلب مې بیټنګ د چاغه د پاکستان خلاف هم خو بیټنګ وکړو د سریلانکا خلاف هم خو بیټنګ وکړ هر وخت بیا ټیلنډر نشي کولای نو زمنګ په لوبډل کې آل راونډران نشته مهمه دا ده چې منګ خال راونډران په دې لوبډل کې لرلې او کوي په لوبډل کې کيو دوه بدلونه په لوبډل کې راوستل شي په کار د چرېولي ځکه د انګلند فاست بولینګ ډیر ښه ده او بیټنګ ډیر سترونګ ده نو منګ باید خپل توپ وهنه لپاره منظمه پالیسی جوړه کړو یو موقته پالیسی دی جوړه کی ک مونږ یو خپل اوپنر ولرو اگر اولو ک خیبر ولین دوی استفاده وکي په اوپننګ کې یو ډیر خپلر د یو خلوب غاړه ده یو بل آل راونډر په لوبډل کې کچری امکان وی اضافه کولای شي چې هم بالینګ وکړي شي او هم د توپ وهنه ورتیا ولري
د کرکټ د 19 کلونو کموم رضوانانو نړیوال جام سیالي او دوهم پړاو اوس مهال په ویسټ انډیز کې روان دی او دا سیالي د رواني جنوري میاشتې په 14 نیټه پیل شوې دي په روانو سیالیو کې د افغان لوبډلې د بریا په هیله ترنو اوریدونکو د دیونی خبرونه محمد تپای ترسیږي تر بلې خبرونه مو په لویو بخون کې سختن سپارم هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی دا
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړون کای همایون هیواد
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام لایو ویونه ورسته بیا هم د تاندې څنګه خبرونه تاسو ته وړاندې کوو په دې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې یو شمیر ځوانان په ځړونو کې کینی او عقدې ساتي د دې عقدو پایلې څه کیږي او هغه ځوانان چې په ځړونو کې عقدې ساتي څنګه ځان له دې حالت راایستلای شي عقدې هغه غوټی دی چې د انسان د وجود دننه رامنځته کیږي او په مهمو مواردو کې کړنو او فکرونو ته لوری ټاکي معمولا عقده هغه وخت یو چا په زړه کې پیدا کیږي چې له داسې چلند سره مخ شي چې تمینه لري محرومیتونه هم د عقدو د پیدا کیدو په سببونو کې راځي دا دې ترڅنګ وهل ټکول او ځینې نور عوامل هم سبب کیږي چې په ځوانانو کې د عقدې زړې وکرل شي او دا عقده یو وخت بیا دومره وده وکړي چې انسان د انتقام اخیستلو په هڅه کې شي لیکوال ډاکټر محبوب الله اعظم هغه عوامل روښانه کوي چې په سبب د ځوانانو په زړونو کې عقدې را پیدا کیږي
مقتصد داسې روزل شوی یو چې سم خبرګون نه لرو واقعیتونو سره کچری یو څوک فرزند ستایل کیږي په یو کار په کوم عمر کې یو څه تکړه وي هغه چې وستایل شي هغه بیا فکر کوي چې د همداسې ستایلو حقدار دی او کچری یو وخت رسیږي چې بیا هغه سي نه ستایل کیږي بیا فکر کوي چې دا خلک ولا زما په قدر نه پويږي، دا خلک را سره دښمنی کوي، د دوی توقع او تمل خلکو نه ډیر شي وي. بل مسله زموږ په کلتور کې دا د بخنې دود نشته، د غچ خستنې مسله لماشومتوب د خلکو په ذهنونو کې القا کیږي، دوی همداسې روږ دي کیږي، همداسې لویږي چې په هر مورد کې باید غچ واخلي. نو کچا یو معمولی بد خبره هم ورته وکړه یا یو نیوکه ور باندې وکړه، بس نو دوی عقده اخلي او غواړي چې غچ واخلي، او په دې غچ کې نو هغه انصاف او واقعیت ور نه هیر شي، هر خبره چې کوي هغه عقده خبره وي.
لیکوال او د پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي هر ځای چې بیا عدالتي وي هلته وقته پیدا کیږي او پالل کیږي.
په هر محیط کې که هغه کاری محیط وي، که هغه د کورنۍ محیط وي، که هغه چیرې ټولنیز محیط وي، کله چې یو فرد بیا عدالتي ښکار کیږي هغه عقده اخلي. که مثلا مور او پلار په اولادونو کې توپیر کوي، یو ته په خاص سرګه ګوري بل ته په خاص سرګه نه ګوري، دا خپل دی اولاد په زړه کې دې ته عقده زیږي. نو تر ټولو مهم عوامل چې دی بیا عدالتي دی، که مثلا کاري محیط وي، یو کارمند ډیره توجه ورته نه کیږي، بلاخره دغه کارمند خپل رئیس په وړاندې او په ټوله کې بیا د دې اورګنایزیشن یا د دې سازمان په وړاندې عقده اخلي. یا همدارنګه په ټولنه کې یو سړی چې ده د دې حقوق پایمالیږي توجه ورته نه کیږي. نو په ټوله کې هر ډول بی عدالتۍ سره چې انسان مخامخ کیږي بلاخره عقده را پیدا کوي.
د میدان وردګو اوسیدونکی عبدالحق سلام زوی وایي په مختلفو ځایونو کې د ماشومانو او تنکیو ځوانانو وهل او توهین هم د دې سبب کیږي چې د دوی په زړونو کې عقدې پیدا شي او تر ډیره یې د عقدې په زړونو کې وي. دای په همدې اړه خپله کیسه هم راته کوي.
ځینې داسې دي مثلا په مکتب کې کله چې څوک وویل شي، مثلا څوک نه وایي تللی دی یا جومات ته یا مکتب ته، هلته غواړي درس وایي، کله ده سره هر رقم چلند وشو، که ښه چلند ورسره وشو ده ته ښې پایلې لري، خو که چېرته مثلا لږ تاوتریخجن چلند ورسره وشو، وټکول شو، ووهل شو، نو دا د همدغه ورځې نه ده ته وقته را پیدا کیږي. دا په راتلونکي کې نور هر چا ته په همدغه سترګه باندې ګوري. موږ به چې مکتب کې وهل کېدلو یا به په جومات کې، نو هغه زما په یاد کیږي موږ به له خپل نور ملګری سره دا خبره کوله چې کچیرته زه معلم شم دغه سوال بکوم، هغه سوال بکوم. یعنی دا هغه و چې ما مخکې تجربه کړی و، زه زورول شوی و، نو ما غوښتل چې خپل دا خدای په دې شکل باندې سړک کړم او لبل چا یو. بس
لیکوال او ژباړن حضرت عثمان نوري وایي د ځوانانو ترمنځ ناسالم رقابتونه هم د وقدو د پیدا کېدو سبب کیږي.
د سالم رقابت پر ځای ناوړه اقدام کول، که په ټولګي کې زده کوونکي، که په پوهنځي کې محصلین او زده کړیالان، او همدارنګه په ټولنه کې ځوانان او مزبوط او سره ټوله معاشره کې چیرته سالم رقابت ولري، به شخصي عقدو ته زمینه نه مساعدېږي. اما که چیرته د شخصي عقدو لپاره زمینه مساعدېږي، تر شا به راز دی چې د سالم رقابت پر ځای ناوړه اقدام کیږي. یو چا باندې بې بنسټه تهمتونه او تور لګول هم کولی شي چې ځوانان شخصي عقدو ته مخې ته کړي، ځکه هغه مجبور دی چې بیا پتا سره نو درته څه نه وایي، زړه کې در سره بد مخې ته وړي، زړه به در څخه بد وي، بلاره به در څخه جلا کوي، نه به غواړي تا سره مخامخ شي.
عقدې ډېر کله د انسانانو ترمنځ لریوالی هم راولي او اړیکې ختموي. محمد ارشاد هغه ځوان دی چې وایي یو خپلوانې خبرې پسې کړې وي او ده هم تر ډېره په زړه کې ورته ساتلې وي.
یو چا غیبت کړی و، هغه غیبت یعنی خبرې کړې وه، نما نو په شخصیت کې ستا نو نما پاکستان د خبرې مفش کړې وله، چې د همدل خاطر زه ډېر وخت نه ورسره غږېدم، او بعد له هغه نه زه بیا مې ډېر وخت فکر وکړ چې هغه به کوم چابل به ورته پوه کړې یا څنګه راته، بیا مې له حول ولا کړه چې بیا مې زه ورسره کینه ډېر واخیسته، نه هماغه ساعت ډېر جذبه کې نمان لري او نږدې وای بابا موږ مې عکس العمل عمل ورښود.
هغه ځوانان چې عقدې په زړه کې ساتي ډیر کله د انتقام اخیستلو سوچ هم کوي، خو د کابل اوسیدونکي ملیحا وایي هغه عقدې چې ځوانان یې په زړونو کې ساتي یو وخت یې له زړه وځي، خو که دوی وغواړي
کله چې څوک ما سره بد چلند کوي او ما په زړه کې هغه ته کینه غوده پیدا کیږي، زه په هغه مهال چې دا ما سره بد چلند کوي زه احساسېږم، کولی شم هر څه کار وکړم، یا ورنه انتقام غواړم واخلم، چې یا هم هغه وزورم بیرته د ټولو په مخکې کمره ولم. خو یعنی حل لارې دا نه ده، هر وخت چې د چاته په زړه کې کینه مې وي نو چوپ پاتې کیږم او یوازې وایم چې دا په وخت سره به هر څه سم شي، او نشم کولی په هماغه لحظه چې یو ځل زما زړه مات شو زه بیا دا کار وکړم چې یو بل چا زړه مات کړم.
د ډاکټر محب الله اسلام په نظر د وقتو د ورکیدو یو لاره دا هم ده چې په افغانستان کې د بخښنې کلتور عام شي او ځوانان د انتقام پر ځای له ځینو کیسو تیر شي او بخښنه وکړي.
په دغه حالت کې چې سړی له نورو څخه کرکه کوي تر ټولو زیات زیان ځان ته رسوي، ځکه چې دی په ذهن کې په فکر کې ټوله ورځ خوټېږي، شیږي، ورځ ور باندې توره شپه شي. نو ځان سره باید مینه وکړي، فکر وکړي چې که زه دغه نیوکه دغه خبره هیره کړم دا زما په ګټه ده، ما ته هیڅ تاوان نه رسوي، د خلکو خولې ته سړی برغولی نه شي نیولی، ممکن خلک هر څه ووایي. نو بهتره ده چې دا د بخښنې عادت خپل کړي سړی.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ځوانان ولې وقدې کیږي، د وقدو پایلې څه وي، او څنګه ځوانان خپل زړونه له وقدو خالی کولای شي، په همدې اړه مول ارواپو استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. استاد، ولې ځوانان وقدی کیږي، یعنی کوم عوامل سبب کیږي او لکم زیاده را پیلیږي؟
له بده مرغه باید ویم چې نن سبا د ډېری کورنیو او معرف او مکاتبو یو لوی ستونزه ده چې ګڼې ځوانان وقدی خشن او له ستونزو سره مخ دي. د انسان ځینې خاطرې، ځینې غوښتنې، ځینې خوبونه، ځینې اړتیاوې سرکوب کیږي یا نه ورته رسیږي، او هغه عقدې او هغه احساسات او هیجانونه او امیال په یو ډول په یو شکل په یو رفتار بدلیږي. د رفتار کې داسې رخۍ، کې داسې تعصب، کې داسې تنګ نظري، کې داسې جګړې، کې داسې خصومتي، کې داسې خشونت تاوتریخوالی او ورته نور مسایل.
خو یو ډېر مهم عامل چې خلک یادوي هغه دا دی چې هغه ځوانان البته چې خشن عمل کوي، ناوړه کړنې ترسره کوي، وجه دا ښایي چې دوی فرضاً هم په ښوونځي کې وهل شوي او هم په کور کې.
قطعا زه موافق یم، هغه ماشوم چې وهل کیږي، ټکول کیږي، شکنجه کیږي، عزت کیږي، رواني او فزیکی او جنسی اړخه، هغوی په خپل وخت کې نسي کولای چې خپل دفاع وکړي، او دا هر ورځ په خپل ذهن کې په اصطلاح پلنۍ غټۍ 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 غوښنه کوي، او بیا چې کله دته قدرت لاسته ورځي، مثلا لکه هیتلر ته چې ورغی بیا نو په دنیا میچنه چلوي، یا مثلا کله چې قومندان سي بیا نو زیاتي خلک تکه تکه کی، بیا په بل ډول په اصطلاح په ماشومانو باندې په نسل کشی ته شروع وي، یا مثلا لس پنځلس نفره په یوه خونه کې مثلا ماشومانو وزن انسانانو وزن تا څاروي وژني. دا د دوغو د هغو خشمونو په اصطلاح پرسول دي چې دوی په خپلو ذهنونو کې پرسولي پرسولي پرسولي، او اوس راځي او انسانان او نسلونه له منځه وړي. پرته له شکه چې وهل ټکول او تاوتریخوالی او ځورول د انسان په کړنو کې اغېز او تاثیر لري.
دغه ځوانان چې وقدی کیږي کوم لوري ته ځي، یعنی راتلونکی باید څه وي؟
په ټوله کې دوه مسلې پیدا کیږي ورته دوی ته. یو منفي هیجانونه پیدا کوي، یعنی په هیجاني ستونزو وخته کیږي. دویم په اروایي ستونزو وخته کیږي. اروایي ستونزې هغه دي چې دوی معمولا په ژور خفګان اخته کیږي، وسواس پیدا کوي، ویره پیدا کوي، جنسي انحرافونه پیدا کوي، مانیا پیدا کوي، په ژور خفګان اخته کیږي، ډار ورته پیدا کیږي، حراس ورته پیدا کیږي، او له هیجاني اړخه دوی معمولا خشن کیږي، غوسناک کیږي، تاوتریخوالی کوي، عقده کوي، خصومت کوي، خشم کوي، تاوتریخوالی کوي، ځورول کوي، ځان ځوري، خلک ځوري، او په ټوله کې یو ډول د ټولنې ضد او د کورنۍ او د خپلو کړنو او د ټولنیزو اړیکو له منځه ځي، او یو ډول منفي او ضد واقع کیږي.
هغه ځوانان چې په داسې حالت کې دي یا فکر کوي چې په زړونو کې نور ورته وقدې شته دي، هغوی څنګه له دغه حالت ځان راوباسي؟
حداقل څو ابتدایي مهارتونه چې له موږ سره خورا مرسته کوي سي په دې برخه کې دا کارولی سو. زموږ ځوان باید په ښوونځي کې او په کورنۍ کې دا زده کړي چې خپل احساسات او هیجان څنګه مدیریت کی. زموږ ځوان باید دا په کورنۍ کې، په ښوونځي کې، په ټولنه کې، له رسنۍ نه لار جایڅه کې داسته کې چې خپل غوسه څنګه مدیریت کی، غصه مدیریت کیږي؟ ګورئ د غصې د نه کولو پیشنهاد موږ چاته نسو کوی. غصه کیږي، هیجان بالاخره کیږي، دا مسایل بالاخره له انسانه کیږي. اصل مسئله دا ده چې موږ دغه هیجانونه څنګه مدیریت کړو، څنګه یې سم ترسره کړو چې چاته ضرر ونه رسوو، څوک خوږ نه کړو، څوک مړه نه کړو. یعنی موږ باید زده کړو خپلو بچو ته چې کله چې یوه ستونزه پیدا کیږي هغه حل سي، و حل ټکول او وزلو ته ضرورت نشته. که موږ واقعا غواړو چې ستونزه حل کړو، باید د ستونزې د حل په شیوه او طریقه پوه سو، ځکه چې ډیری ستونزې او ډیری ربړې له وهلو ټکولو او وزلو وروسته بیرته بیا هم باید حل سي. نو ښه خبر دا ده چې په اول کې حل سي، او دا هغه باید ظرفیت او مهارت باید خلق پیدا کړي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې خپرونې د پای په شیبو کې یو. تر بیا مو پاکه لاس پارم، ښه وخت ولرئ.
ازادي راډیو ډېر ژر د خپلو خپرونو درې ملسي ز پیلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د ازادي راډیو د شلمی کلیزی په مناسبت غواړو له تاسو واورو.
ازادي راډیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي راډیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00 4 22 12 22 43.
شمیره یو ځل بیا واوري:
00 4 20 22 11 23 24 8.